افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوي. السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. په راپورونو کې اوري چې د جمعیت اسلامي ګوند ویان وایي په دې ګوند کې په دې اړه بحثونه پیل شوي چې عطا محمد نور په راتلونکي کې په سیاست کې څه رول ولري. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
دا ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی وایي حکومت تر اوسه پورې له دندې څخه د بلخ د والي عطا محمد نور د لرې کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د ناټو وزیران نن په بروکسل کې راټولېږي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ د زیاتولو پر لارو چارو خبرې کوي. او ولسمشر ټرمپ یو وار بیا شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د امریکا اراده دې ناسموي. دا ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی وایي حکومت تر اوسه پورې له دندې څخه د بلخ د والي عطا محمد نور د لرې کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. ښاغلي مرتضوی نن د هغه رپورټونو په اړه چې ګوندې د بلخ د والي عطا محمد نور له دندې څخه د لرې کېدو پریکړه شوې د یوې پوښتنې په ځواب کې نن په کابل کې خبریالانو ته وویل:
طبیعی هست، اگروال عادی در یک اداره هست جا به جایی ها، ولی بحث استعفا مربوط به یک خود مقام هست و او اگر به هر دلیلی که از ادامه کار میخوای خودداری کنه بستگی به خودشان داره. او را میشه از جناب والی صاحب شما مستقیما سوال کنین، اما تا این لحظه در مورد برکناریش از طرف حکومت چیزی وجود نداره.
تر دې مخکې د اسلامي جمعیت ویان د ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې حزب د مشرتابه شورا یو هیئت د بلخ د والي عطا محمد نور سره کتلی او د ده د راتلونکي رول په اړه ورسره خبرې کړي. د اسلامي جمعیت ویان واقف حکیمي وروسته لاغې دا څرګندونې وکړې چې په حکومت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو ډېر زر به د بلخ د والي عطا محمد نور د راتلونکي په اړه پریکړه وشي. د اسلامي جمعیت ویان واقف حکیمي بیا ازادي راډیو ته ویل په دې اړه چې ښاغلی نور به په راتلونکي کې څه رول لوبوي باسونه دوام لري. د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسل کې راټولېږي او ټاکل شوی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د ناټو د ملاتړ د زیاتولو پر لارو چارو به خبرې وکړي. د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو تر مشرۍ لاندې به افغانستان ته درې زره اضافي سرتیري واستول شي څو د افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د ځانګړو افغان ځواکونو لپاره د روزنې سلام مشورې او ملاتړ هڅې پیاوړې کړي. د ناټو د دفاع وزیرانو له نننۍ غونډې مخکې په ناټو کې د امریکا سفیر پرون په بروکسل کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول مهم وباله. ویل له اسلام آباد غواړي چې د افغانستان په ثبات کې مثبت رول ترسره کړي. ټاکل شوی چې د ناټو وزیران نن د بروکسل په غونډه کې پر هغو لارو چارو بحثونه وکړي چې له مخې وکولی شي په افغانستان کې د افغان اردو او پولیسو ملاتړ زیات شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر عربي متحده اماراتو ته تللی. لارک څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر به د لور موزیم د پرانیستې مراسمو کې پر ګډون سربیره د عربي متحده اماراتو له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري او له هغوی سره به د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا او امنیتي مسایلو په اړه بحث او خبرې وکړي. له ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر او د ولسمشر د دفتر یو شمېر چارواکي ملګرتیا کوي. په بلخ کې د آزادو رسنیو مدافع ټولنو په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون د پرون ورځې برید وغنده. په شمال کې د خبریالانو انجمن، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې، د افغان خبریالانو ټولنې او د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانه یا استازي نن د بلخ د ولایتي شورا په ودانۍ کې راټول شول او پر شمشاد ټلویزیون د تېرې ورځې برید د بیان په آزادۍ برید وباله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته خبرداری ورکړی چې د امریکا اراده دې نه ازموي. ټرمپ ویلي نړۍ د یو داسې سرکش رژیم د ګواښ زغم نه لري چې پر اټومي وسلو یې تهدیدوي. ولسمشر ټرمپ د جنوبي کوریا په پارلمان کې د وینا پر مهال وویل هغه اټومي وسلې چې پینګیانګ جوړوي د دوی د امنیت لپاره نه بلکې د دوی رژیم له خطر سره مخ کوي. ولسمشر ټرمپ شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې وویل چې د امریکا اراده دې نه ازموي.
Today I hope I speak not only for our countries.
ولسمشر ټرمپ وایي نن زه هیله لرم چې نه یوازې زموږ د هیوادونو لپاره خبرې وکړم بلکې د ټولې مدني ټولنې او مدني ملتونو په نمایندګۍ شمالي کوریا ته وایم چې موږ ته په کومه سترګه وګورئ او موږ مو ازموئ. موږ به خپل شریک امنیت، شریکې هوساینې او سپېڅلې ازادۍ دفاع وکړو. ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ د جنوبي کوریا له ولسمشر سره د دواړو کوریاګانو ترمنځ غیر نظامي سرحد ته ورغلی وای، خو خراب هوا د غلطه د نوموړي د ورتګ خان شوه. ټرمپ له جنوبي کوریا څخه نن چین ته تللی، چیرې چې په نوموړي پر چینایي چارواکو فشار راوړي چې پر خپل متحد شمالي کوریا د اټومي پروګرام څخه د لاس په سر کېدو له کبله فشار زیات کړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ته امریکا د ولسمشر او نورو چارواکو دا ادعا چې ویلي له ایران سره د اټومي موافقې د عملي کولو په برخه کې دا اداره کمزوري عمل کوي رد کړه. یوکی امانو پرون په واشنگټن کې ویل ځینې خلک داسې ګمان کوي چې زموږ د څارنې تاییدي فعالیتونه کمزوري دي چې د ده په وینا دا سمه نه ده. نوموړي ویل موږ د ایران د هغو ټولو مواقعو ته داخل شوي یو کومه ته چې موږ اړتیا لرو او د پلټنو دا لړۍ به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر تیره میاشت د ایران د اټومي موافقې په اړه په وینا کې وویل دی د دې قبل هم دا موافقه نه تاییدوي چې د دې موافقې یو دلیل کمزوري څارنه ده.
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د جمعیت اسلامي ګوند ویاند وایي په دې ګوند کې په دې اړه بحثونه پیل شوي چې اته محمد نور په راتلونکي کې په سیاست کې څه رول ولري. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د زیاتوالي یو علت د کشفي او استخباراتي ادارو کمزوري ده. جمهوري ریاست له ولسي جرګې غواړي چې د نفوسو د احوالو او ثبت په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان چې د جرګې رد کړي بیا ورباندې غور وکړي.
دا قانون له اسلامي ارزښتونو څخه په سرچینه اخلي او د هیواد د اساسي قانون سره مطابقت لري.
د نور مطالبو ترڅنګ دوه اونیست پروګرامونه په همدې خبرونه کې اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې اوریدلی شئ. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند ویاند وایي په دغه ګوند کې په دې اړه چې د بلخ والي به په راتلونکي کې څه رول ولري بحثونه پیل سوي دي. عبدالشکور واقف حکیمي وایي دغه بحثونه لا نهایي سوي نه دي، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې لا تر اوسه د بلخ د والي د لرې کېدو په اړه فیصله نه ده سوي. حدیث پردیس په کابل کې دی له نور تفصیل سره.
بلی سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د جمهوري ریاست د وینده دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې د وی خبری ناستې پر مهال له دې موضوع انکار وکړ چې په حکومت کې تر اوسه په دې اړه تصمیم نه دی نیول شوی چې د بلخ والی عطا محمد نور دی لري شي. خو تر دې وړاندې کم تر کمه درې سرچینو، باوري سرچینو، حکومتي باوري سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړی و چې د بلخ والی عطا محمد نور د لری کېدو پر اړه باندې تصمیم نیول شوی او خی ډیر ژر عطا محمد نور یا له دندې لری شي او یا هم خپل استعفا ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند ویان واقف حکیمي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې اړه په دغه ګوند کې بحثونه پیل شوي چې ښاغلی عطا محمد نور به په راتلونکي کې کوم موقف ولري. خاده چې په دې برخه کې د ښاغلي حکیمي د خبرو یو برخه لاوریدونکو سره واورو.
بدون شکی است از پیش بحث هایی در این مورد وجود داشت، ولی نهایی نشده در اینجا بحث هایی که چگونه باید بحث بر سری از این که چگونه باید در آینده چه نقشی را باید بازی بکنه و یا اکنون چه تصمیماتی باید گرفته شد.
دار از باوری حکومتی سرچینو لازدی رو سره په خبرو کې دا هم تایید کړی و چې له اجرایي ریاست څخه یو پلاوی بلخ ته تللی تر څو د بلخ ولایت د مقام یا دغه ولایت د کرسۍ پر اړه باندې له ښاغلي عطا محمد نور سره خبرې پیل کړي. خو د جمعیت ګوند ویان مرستیال له ازادي رادیو سره په خبرو کې بیا دا موضوع رد کړه چې ګواکې کوم پلاوی له اجرایي ریاست څخه دغه ولایت ته نه دی ورغلی. ښاغلی عطا محمد نور د 2004 میلادي کال راهیسې تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ والی و، خو کله چې ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته ورسید نو نوموړی یې د دغه ولایت د سرپرست په توګه وګماره. خو شاوخوا یو کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د یو حکم پر اساس عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه تعین کړ. بل سالی صاحب،
ډیره مننه. حدیث پردیس په کابل کې ومنل چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند ویاند وایي په دغه حزب کې په دې اړه چې د بلخ والی به په راتلونکي کې څه رول ولري بحثونه پیل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا د افغانستان د ولسی جرګې ځینې استازي وایي په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د زیاتوالي عامل د کشفي او استخباراتي ادارو کمزوري ده. دوی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړې چې د دغو ارګانونو فعالیتونه دي په جدي توګه وڅاري. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو او انتحاري او ډله ییزو حملو لامل د هیواد د کشفي او استخباراتي ارګانونو کمزوري او بې پروايي ده. دوی د چهارشنبې په ورځ د هیواد پر امنیتي ناوړه وضعیت اندېښنې وښودې او پر حکومت یې غږ وکړ چې د استخباراتي او کشفي ارګانونو فعالیتونه وڅاري او د هرې رامنځته شوې ناوړه امنیتي پیښې په تړاو دې وپوښتي. د ولسی جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح وویل
دغه کشفي ارګانونه پیسې پیسې مصرفوي. دا ټول فساد په دې کشفي ارګانونو کې که چېرته زموږ دا یوه اداره که دا مونږ پاکه کړه سالم هم کړه مسلکي هم کړه موږ اته فیصده د مشکلاتو نه وځو. د اختطاف مخه نیول کېږي، د دغسې تروریستي اعمالو مخه نیول کېږي.
سربیره پر د ولسی جرګې بل غړي زهیر سعادت هم کشفي او استخباراتي ادارې په ورسپارل شو دندو کې په بې پروايي تورن کړي.
په دې وروستیو کې د طالبانو، داعش او افغاني تورستي ډلې خپل جنګیالي تنظیموي او پر امنیتي پوستو بریدونه کوي. د استخباراتو، کشف او د ملي امنیت د ریاست دندې آیا څه نورې دي؟
د ولسی جرګې غړي د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت او د انتحاري حملو پر زیاتوالي په داسې حال کې اندېښنې ښیي چې د سې شنبې په ورځ وسلوالو پر شمشاد خصوصي ټلویزیون یوه ډله ییزه حمله وکړه. دغه راز تېره اونۍ د کابل ښار د وزیر اکبر خان مېنې په ډیپلوماتیکه سیمه کې هم انتحاري حمله وشوه. سربیره پر دې د سې شنبې په ورځ ناوخته د میدان وردګو د پولیسو په تعلیمي مرکز هم انتحاري او وسلواله حمله وشوه چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیست. همداشان پروان کال کې په کابل ښار او ګڼو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ورته ډېرو نورو حملو راپورونه هم خپاره شوي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي کشفي او استخباراتي ارګانونه هڅې کوي چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه شنډ کړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي آزادي راډیو ته وویل
کشفي او استخباراتي ارګانونه خپلې چارې ترسره کوي. دغو ارګانونو ته اپراتیفي پلانونه ورکړل شوي. انشاءالله د هیواد او په تیره د کابل ښار امنیتي وضعیت به ښه شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې غړي د انتحاري حملو په کشفولو کې د استخباراتي ارګانونو پر فعالیتونه انتقاد کوي. سربیره د ولسی جرګې پر غړو د افغانستان مدني ټولنې هم په خاطر دی په کشفي او استخباراتي ارګانونو ورته انتقادونه کړي دي. خو د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د دوی ځواکونه د مخالفینو د ترسره شوو انتحاري حملو په نسبت د هغوی د ورته ډېرو بریدونو پلانونه کشف او شنډ کړي دي. خان محمد
اومردل چې د ولسی جرګې استازو په هیواد کې د امنیتي وضعیت پر خرابۍ خپل اندېښنه څرګنده کړه. دوی ویل چې د دې وضعیت د خرابۍ یو علت د کشفي ادارو کمزوري ده. د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د افغان قواوو سره د مرستې پر مسله باندې د ناټو په غونډه کې هم خبرې کیږي. د ناټو دفاع وزیران نن او سبا ته پر دې مسلې او نورو مسایلو خبرې کوي. احمد شبر په بروکسل کې د لنور تفصیل سره. شبر صاحب، تر اوسه پورې څه څرګندونې سوي دي او د افغانستان یادونه سوي ده؟
صالح صاحب مننه. بله، شیبه مخکې د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ به خبري غونډې ته خبري وکړې او د دې خبري غونډې ته وویل چې د دوی ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي تر څو افغان ځواکونه وروزي چې له ترهګرو سره په افغانستان کې جګړه مخته یوسي. د افغان ځواکونو ستاینه هم وکړه. ویل چې ډېر پرمختګ یې کړی دی. د ناټو عمومي منشي دا هم وویل چې طالبان نه دي توانېدلي چې په تېر تقریبا یو کال کې په افغانستان کې کوم مهم ځای ونیسي او د ده په وینا د همدې لپاره طالبانو پر ملکیانو بریدونه زیات کړي دي. د ناټو عمومي منشي د افغانستان راتلونکي انتخابات، د پارلمان انتخابات او تر هغه وروسته د جمهوري ریاست انتخابات هم مهم وبلل او ده وویل چې د دغو انتخاباتو د امنیت لپاره به ناټو د افغان ځواکونو او پولیسو په روزنه کې مرسته وکړي چې تر څو د انتخاباتو امنیت تامین کړي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې نن تر ډېره د شمالي کوریا د اټومي ګواښ مسله څېړل کېږي او تمه ده چې د غونډې تر څنګ د امریکا دفاع وزیر جنس ستولتنبرګ د غونډې له برخوالو سره په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې په اړه هم خبرې وکړي. صالح صاحب،
ډیره مننه احمد شیبر وو په بروکسل کې چې د ناټو د عمومي منشي د څرګندونو په اړه معلومات راکول. د ناټو دفاع وزیران د ناټو په مقر کې سره جرګه شوي چې سبا به هم پر ځینو مسایلو له دې جملې د افغانستان پر امنیتي او نور وضعیت خبرې وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نوې څیړنه ښیي چې نږدې 50% وګړي د اداري فساد قرباني سوي دي. دغه راپورټ د چهارشنبې په ورځ عدالت ته د هیوادوالو د لاسرسي د وضعیت تر عنوان لاندې خپور سو. نور تفصیل له ناجی صفی څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای اداري فساد د بشري حقوقو په وړاندې یو له جرمونو شمیرل کیږي او باید پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. همدارنګه دغه کمیسون نوې څېړنه ښیي چې د افغانستان 60% وګړي د اداري فساد قرباني دي او د هیواد 53.6% وګړي له قومي تبعیض څخه شکایت لري. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر د چهارشنبه په ورځ د بشري حقوقو او له فساد سره د مبارزه ملي کانفرنس ته په وینا کې ویل، په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره اړتیا ده سو په دغه هیواد کې له فساد سره مبارزه وشي.
فساد متاسفانه عامل بدبختی او عامل ادامه.
مرمن سمر وای له بد مرغه فساد په افغانستان کې د جګړې او بدبختی او د دوام لامل ګرځیدلای. باید په ګډه حل ځلې وشي ترڅو له فساد سره مبارزه دقیق، دوامدار، شفاف او د خلکو ګډون پکې وي. مرمن سمر ویل د بخښنې د فرهنګ دوام فساد ته زمينه برابر کړې ده او په وینا یې چې فساد سره مبارزه د سو کلونو کار نه دی بلکې یو ډیر کلک سیاسي تعهد ته اړتیا لري. ټاکل شوی ده چې د دغه ملي کانفرنس پایلې د افغان حکومت د هغو ادارو سره چې د فساد پر وړاندې مبارزه کوي هم شریکې شي. که څه هم په دې وروستیو کې افغان حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي د فساد په تور محاکمه کړي، خو د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ له دې وړاندې ویلي چې حکومت لا هم په دې برخه کې اساسي اقدامات نه دي کړي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال غلام حیدر علامه بیا وایي حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات هم تر سره شوی دی. نوموړي د بشري حقوقو او له فساد سره د مبارزې ملي کانفرنس په سنډه کې خبريالانو ته په دیړه ویل،
روانه مبارزه با فساد اداري در کشور
له فساد سره د مبارزې بهیر په هیواد کې په خټوګه مختزي. په فساد کې د ښکېلو کسانو محاکمه پاړه هم تاسو معلومات لري چې پرته له کوم توپیری چلن او پادلانه ډول پر مخ وړل کیږي.
د شفافیت نړیوال ادارې د ورستي ریپورت لمخې په خو افغانستان د هغه هیوادونو په نوملړ کې چې فساد پکې زیات و دریم زیدرلوت، خو په دغه هیواد کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د هڅو په نتیجه کې اوس افغانستان اتم ځای لري. په کابل کې د ډنمارک سفیر دغه ملي کانفرنس ته په وینا کې له فساد سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت هڅې وسایل، خو وایي په کار ده چې حکومت د دغه پدیدې پر وړاندې د یو ځانګړي میکانیزم یا چوکاټ لري مبارزه وکړي.
ومردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوې څېړنه ښیي چې نږدې 50% وګړي د اداري فساد قرباني دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر په دې اړه جوړ شوی کانفرنس ته ویلي، د معافیت د فرهنګ دوام اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست له ولسي جرګې غواړي چې د نفوسو د احوالو او ثبت په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان چې د جرګې رد کړي بیا ورباندې غور وکړي. د ولسمشر د بیان مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر فرمان له ټول قانون سره په مطابقت کې دی. حدیث پردیس له کابل.
د نفوسو د احوالو او ثبت په اړه د ولسمشر د فرمان له ردېدو وروسته جمهوري ریاست له ولسي جرګې غواړي چې په دې مسالې بیا غور وکړي. د جمهوري ریاست د وایند مرسیال دوا خان مینهپال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر فرمان له قانون سره په مطابقت کې دی او ولسي جرګه باید د خپلې پریکړې په اړه بیا غور وکړي.
د نفوسو د احوال د ثبت قانون وروسته له تعدیل توشي سو او دا قانون له اسلامي ارزښتونو څخه په سرچینه اخلي او د هیواد د اساسي قانون سره مطابقت لري. د افغانستان حکومت له ملي شورا غواړي چې د یاد قانون په اړه یو ځل بیا غور او هغه دغه د تایید کوشش وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ولسي جرګې د نفوسو د احوالو او ثبت په اړه د ولسمشر 233 ګڼه تقنیني فرمان رد کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر هجری مریض کال د هود د میاشتې په 14 نیټه د نفوسو د احوالو او ثبت په قانون کې د دین ملیت او قوم په اضافه کولو سره تقنی فرمان ورکړ او د حمل د میاشتې په 9 نیټه د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستو خو دغه فرمان دوه ونې وړاندې د ولسی جرګې له لوري رد شو. د نفوسو د احوالو او ثبت قانون په شپږم ماده کې چې ډېره جنجالي و دا مسله راغلی چې ولسی جرګې په دغه ماده کې د ملیت کلمه رد کړي خو مشرانو جرګې تایید کړي و. اخوا د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي چې ولسمشر او اجرایه رئیس باید د دغه ستونزې د اساسي حل لپاره نورې لارې چارې ولټوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو نو فلمه ده، نو دا موضوع دا ده چې ملت نور هم احساساتي کیږي. که خبر هم دا ده اوس دا هیله ورځنی کوم له دواړو مشرانو نه چې دې موضوع د حل لپاره دوی د اقدام وکړي. ان شاء الله تعالی ټول د افغانستان ملت سره ده.
د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات بیا وایي د قانون په هیڅ ځای کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر کولی شي د ولسی جرګې پریکړې رد کړي، خو نوموړی وایي ولسی جرګه کولی شي د ملي ګټو او د ولسمشر او خلکو د غوښتنې پر اساس د رد شوي فرمان په اړه بیا غور وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په هند کې د جنسي تیری د قربانیانو د ملاتړ لپاره قوانین په بشپړ ډول نه عملي کیږي او په ډیرو مواردو کې له قربانیانو سره له درناوي پرته چلند کیږي. د سازمان په یو راپور کې دا څرګندونه کړې. د راپور جزئیات له فرشته جلال زئی څخه خبري.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي په هند کې د جنسي تجاوز د قربانیانو د مسؤلیت او له هغوی سره د عدالت د تامین پر لار جدي ستونزې پرتې دي. دغه سازمان په نوي رپورټ کې چې نن په 2 مخونو کې خپور شوی د جوتی سنگ پانډي په نوم پر ویځواني محصلې جنسي تیری ته چې په 2012 میلادي کال کې په هند او تقریبا ټوله نړۍ کې غوغا جوړه کړه اشاره شوې ده. په رپورټ کې راغلي چې هغه حقوقي اصلاحات او نور قوانین چې پر جوتی سنگ تر جنسي تیری وروسته جوړ شوي په بشپړ ډول نه دي عملي شوي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په ډیرو مواردو کې لیدل شوی چې د هند پولیس او د روغتونونو کارکوونکي د جنسي زور زیاتی او تیری د قربانیانو شته سپکاوی کوي یا ښه چلند نه ورسره کوي. د رپورټ په حواله د هند پولیس په مکرر ډول د جنسي تیری د قربانیانو د شکایتونو له ثبت ډډه کوي او د داسې پیښو قربانیان او شاهدان ډیر محدود حقوقي ملاتړ لري. د کاجل په نوم وینجلی چې جنسي تیری ور باندې شوی د بشري حقوقو سازمان ته ویلي
په پور وایي یو لیډیز پولیس دی اوسنه پوښتنه مې ورکو که ته سات بلاتکار هوا د مینه ولا
یو شته پولیسي پښتون راځه وکړي چې پر ما زیاتې سوې ما ورته ویل چې راپور یې جوړ کړ او بیا ولاړه عدالت را سره ونوسو. پولیسو رشوت واخیسته او مجرمي خوش کړ. پولیس دا فکر نه کوي چې زه شزه ما علما سره بچوسی. د بشري حقوقو سازمان وایي چې د جنسي تیری قربانیانو ته محدود صحي خدمات او د مجرمینو د جزایی محاکمو پر مهال د قربانیانو لپاره کم حقوقي مسؤلیت ستونزه لا زیاته کړې ده. په هغه سازمان کې وڅارونکو جیشری بجوریا ویلي
sexual violence
دا شې اکثرا د کورونو یم لاټر نه لري او مشورې ته زیات اړتیا لري. خوللو یو شارونو پرته د حقوقي لپاره داسې خدمات نشته. په هیومن رائټس واچ کې د جنوبي اسیا د هیوادونو مسوله میناکشي ګنگولی وایي چې 15 کاله مخکې په نوې ډیلی کې ډلې جنسي تیری د هند خلکو ته ټکان ورکړ او خلکو د جنسي تجاوزونو په وړاندې د زغم د پای ته رسیدو او په قوانینو کې د اصلاحاتو ژغ وچت کړ. خو د میناکشي ګنگولی په وینا سره لدی چې په هند کې مضبوط قوانین او پالیسي شته باید ډیر کار وسی قوانین په بشپړ ډول عملی شي څو روغتونونه او محاکم د جنسي تیری له قربانیانو سره له درناوي ډک چلند وکړي او عدالت تامین کړي.
د امریکا ولسمشر د آسیایي سفر په لړ کې نن چین ته ورسېد چې دغه هیواد له چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. نور جزئیات له عصمت څاروان ناوړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چین د دوه ورځني سفر په لړ کې دغه هیواد د سوداګرۍ او د شمالي کوریا په ارتباط تر فشار لاندې راولي. د سپینې ماڼۍ مقامات باور لري چې دا به د ښاغلي ټرمپ د اوږد آسیایي سفر تر ټولو مهم پړاو وي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر نن چهارشنبه پیکینګ ته تر رسیدو څو ساعته مخکې په جنوبي کوریا کې وویل چې چین د شمالي کوریا د تر ټولو ستر تجارتي شریک په توګه د دغه هیواد په وړاندې مسؤلیت لري چې اتمي وسلو ته له پراختیا ورکولو یې راوګرځوي. دوی د روسیا او چین په شمول له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی پریکړه لیک عملي کړي.
We call on every nation including China and Russia
موږ د چین او روسیې په ګډون له هر هیواد غواړو چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړه لیک بشپړ اجرا کړي، له دغه رژیم سره د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو اندازه کمه کړي او د سوداګرۍ او ټکنالوژۍ په برخو کې اړیکې ورسره وشلوي. ترامپ چین ژغ وکړ چې د شمالي کوریا ملاتړ پای ته ورسوي. ده دا هم وویل چې ټول مسؤلیت منونکي هیوادونه باید شمالي کوریا د اتمي وسلو د جوړولو په خاطر منځوي کړي. د امریکا ولسمشر پرون د جنوبي کوریا پارلمان ته په وینا کې وویل
وی ویل نات پرمټ امریکا or our allies
مش با اجازه ورنه کړ چې د امریکا یا زموږ له متحدانو څوک سوء استفاده وکړي یا پرې یرغل وکړي. اجازه به ورنه کړو چې د امریکا پر شارونو دورانونکو وسلو د حمله ګواښ وکړي. موږ به ونه بیریږو. سپینه ماڼۍ وایي ښاغلی ټرمپ به د روان آسیایي سفر په پای کې پریکړه وکړي چې یو وار بیا شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړې هیواد په توګه په رسمیت وپیژني او که نه. په 2008 میلادي کال د امریکا پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش له شمالي کوریا څخه دا نوم لرې کړ.
امریکا پر ملګرو ملتونو ژغ کړی چې ایران په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو ته د هغو میزایلو د ورکولو د ادعاو له امله چې پر سعودي عربستان توغولي مسؤول وګڼل سي. نور تفصیل له فرشتې جلال زینه.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون وویل د سعودي عرب له لوري په وړاندې شوو معلوماتو کې څرګنده شوی چې د جولای په میاشت کې له یمنه د ایران سخت قیام راکټ ورتوغول شوی وو. نیکی هیلی وویل داسې توغندي د جګړې تر پیل مخکې په یمن کې نه ولیدل شوی. نیکی هیلی زیاته کړه هغه بلستیک میزایل چې د شنبې په ورځ له یمنه د سعودي عربستان لور ته ورویشتل سوی او په فضا کې خونسا شوی وو شاید د ایران سخت وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر څرګنده کړه چې د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب په یمن کې شیعه حوثي ملیشه ځواک ته د وسلو په ورکولو د ملګرو ملتونو د سازمان پر دوو پریکړه لیکونو تیری کړی. یو پریکړه لیک پر ایران بندیز لګوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تایید پرته چاته وسلې ورکړي او دوهم پریکړه لیک پر ایران بندیز لګوي چې د حوثي ملیشه او مشرانو ته وسلې ورکړي. نیکی هیلی وویل موږ ملګري ملتونه او خپل نړیوال شریکان هڅو چې ضروري اقدام وکړي څو د ایران رژیم د دې سرغړونو له امله مسؤل وګڼل شي. د امریکا متحده ایالات تعهد لري چې د بې ثباتۍ خورولو لپاره د ایران کارونه بګڼي او هیڅ کله به پر نړیوالو قوانینو د ایران د رژیم د تیری پر داسې جدي سرغړونو سترګې نه پټوي. خو د ایران دفاع وزارت او ګارد سپای پاسداران انقلاب پرون دا تورونه رد کړل. د سعودي پر پلازمینه ریاد له وروستي راکټي حملې سره د ایران او سعودي عرب سیاسي کړکیچ لا زیات شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې حوثیانو په خپلواک ډول او د سعودي عربستان لوري د جنگي جنایتونو په جواب کې پر یاد راکټي حمله کړې ده. د سعودي عرب د خبري رسنیو په حواله د هغه هیواد ولیعهد شاهزاده بن سلمان پرون یو اربیا پر ایران تور پوری کړ چې حوثیانو ته وسلې ورکړي او ویلي دي چې دا کار یو جګړیز عمل ګڼل کېدلای شي. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د دوشنبه په ورځ یمن ته ځمکني سمندري او هوایي لارې بندې کړې خو ویل چې د مرستندویو ډلو کار به په پام کې ونیسي. د دې په ځواب کې حوثي وسلوالو ویلي چې یوازې پر سعودي نه بلکې د ائتلاف د غړي متحده عربي اماراتو پر بندرونو به هم حمله وکړي.
د تیرونو له مخې اوږده فضایي سفرونه د انسان پر مغزو فشار راولي. نور جزئیات له اسمت څاروان نه په یو مطلب کې اوري.
چیرنی شی چې اوږده فضایی سفرونه د انسان پر مغزو فشار راوړي. د امریکا په نیو انګلند کې په دې اړه په شویو چیرنو کې ثابته شوې چې په فضا کې ډیر وخت پاتې کېدل یا اوږده فضایی سفرونه پر مغزو فشار راوړي. چیرونکو فضا ته تر روانېدو مخکې او وروسته د فضانوردانو د مغزو ام آر آی معاینه وکړه. پسکن کې ښکاره شوه چې له اوږده فضایي ماموریت وروسته د ډیرو فضانوردانو په مغزو کې تغییر راغلی دی. د فلوریدا پوهنتون پروفیسر ریچل سیدر په دې اړه وایي د سشکاري چې په مغزو کې سیری پاسپینل مایع زیاتیږي او د کپرې په پاسنۍ برخه کې بدلون راځي. د دې مایع زیاتېدا سبب کېږي چې پر مغزو فشار راشي او د مغزو لپاره ځای کم شي. دوی په عین حال کې وایي چې باید زیاته څېړنه وشي چې آیا دا تغییر د اوږد وخت لپاره دی او که ژر بیرته عادي حالت ته راګرځي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خود از دیره دې کډرونه تر 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 افریدم کوته د فرل تر نیمه سلام البته سید محمد خیل ممه د مشترګاش په نوم خیل ممه ویلې په تماس کې په ډیر خوشاله سره خبر سم چې د شمشاد نړیوال د ټلویزیون باندې یو ترګستانو بریټ کړی
دغه برید کې درې کسان شهیدان شوي او یو کسان پټان شوي دي چې ټکان ته عجله روغتیا او شهیدان ته رجمه چې پر دوستو کورنۍ ته رجمه له صبر غوښته وکړم دا چې په افغانستان کې همدغه څه چې په یو بدنامه بدنامه وي او په همدغه رقم د خلکو د کرکه ځینې کېږي دا چې دوی د جهاد او نورو د اسلامي دولت پرې د پنامه باندې د اسلام پنامه باندې دغه دوی هڅه کوي چې دا یو جایز عمل دی او باید د عمل مخنیوی په کلکه سره وشي. دا چې نن د شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون چې زموږ د خوشواری رسنۍ ده پر دغه برید سوی دی ډېر خوشاله یم.
بلے السلام علیکم زدران ام لخوت خمیڈی کنی ولی ما دے شمشاد تلویزیون بندی ورسای بریت چکم تب سر شو ہے عبد الله عمل لزے غندم ما دے شمشاد تلویزیون کرکون زا وختنا د چتا بین ای سو انا سو سای مونږه تاسو په څنګه ولا تاسو څنګه په خونو ولاستا نو ما ته حکومت چراک سو وختنا د دې عملانو ته سخت زدا ورتي خلا.
ہلو السلام علیکم د پکتیا څمکنی ولسوالینا سمیع الله خلیمی تندر خبرې کم پر شمشاد تلویزیون باندې پرون چې کوم برید شوی ده موږ د پکتیا خلک یې په کله کوټکو سره غندو ولې باید په رسنیو باندې داسې عمل ترسره شي داسې بریدونه دا ډېر وحشیانه کار دی موږ په کلکه غندو.
دا اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. اوس به اجمل اند مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی وایي حکومت تر اوسه پورې له دندې څخه د بلخ د والي عطا محمد نور د لرې کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. تر دې مخکې د اسلامي جمعیت ویان واقف حاکمي ازادۍ رډیو ته ویلي چې د دې حزب د مشرتابه د شورا یو هیئت د بلخ د والي عطا محمد نور سره کتلي او د ده د راتلونکي رول په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د ناټو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې راټول شوي او ټاکل شوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د ناټو د ملاتړ د زیاتولو پر لارو چارو به خبرې وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر عربي متحده اماراتو ته تللی. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر به په دې سفر کې د عربي متحده اماراتو له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. د بلخ په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د آزادو رسنیو مدافع ټولنو په کابل کې پر شمشاد تلویزیون د پرون ورځې برید غندلې دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته خبرداري ورکړې چې د امریکا اراده دي نه اسموي. ټرمپ ویلي نړۍ د یو داسې یاغي رژیم د ګواښ غم نه لري چې پر اټومي وسلو یې تهدیدوي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د امریکا د ولسمشر او نورو چارواکو د ادارت کړي چې وایي له ایران سره د اټومي موافقې سمچارنه نه کیږي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له اجمل ان نووریت. اوس به مرضیه احمد زی سپورټي خبرونه ولولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د هاندبال فدراسیون رئیس او سکرتر جنرال د هاندبال په شپږ دیرشمه نړیواله غونډه کې د ګډون په هدف سبا ترکیه ته ځي. د هاندبال فدراسیون مشر یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نړیواله غونډه کې د هاندبال نړیوال او آسیایي فدراسیونونو ته نوي مشران ټاکل کیږي. د هاندبال د نړیوال کانګرس د انتخاباتو په غونډه کې د څه باندې 200 هیوادونو استازي ګډون کوي. ښاغلی نیازی وایي چې دغه غونډه درې ورځې په ترکیه کې دوام کوي. په هرات کې د معلولینو د نړیوالې ورځ په مناسبت د پارا اولمپیک لوبو فستیوال نن پیل شو. د هرات ورزشي امریت فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق ضیاء ازادي راډیو سره په خبر کې ویل چې په دغو لوبو کې د نجونو او نارینه وو په ګډون له 200 څخه زیات لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی ضیاء وایي چې دغه لوبې هره ورځ د شطرنج، باسکټبال، والیبال، پاور لفټنګ، بیډمنټن، ځغاستې او فورسال په برخو کې ترسره کیږي. په هرات کې د پارا اولمپیک لوبو فستیوال د عقرب له 12 نیټې پیل او د قوس تر 12 دوام کوي. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې بارسلونا خپل راتلونکي لوبه له لیګانس سره لري. دغه لوبه د نومبر په 13 نیټه د شپې 2:00 او 15:30 دقیقې د کابل پر وخت پیلېږي. دغه راز د لا لیگا په بل لوبه کې ریال مادرید له اتلتیکو مادرید سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د نومبر په 19 د اتلتیکو مادرید په کوربتو پیلېږي. اوس مهال د لا لیگا جدول په سر کې بارسلونا د 10 امتیازونو په درلودو په لومړي کتار کې، ریال مادرید د 30 امتیازونو په درلودو سره په دریم، اتلتیکو مادرید د درویشت امتیازونو په درلودو سره سلورم، او لیګانس د ولس امتیازونو په درلودو سره په نهم کتار کې دی. د سپورتي خبرونو پای.
سپورتي خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. په دې خبرونه کې مو څو مهم راپورونه دا و. د جمعیت اسلامي ګوند ویان وی په دې ګوند کې په اړه بحثونه پیل شوی چې اته محمد نور پر اتلونکو کې څه رول ولري. د ولسی جرګې ځینې غړي وی په هواد کې د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د زیاتوالي علت د کشفي او استخباراتي ادارو کمزوری ده. دو اونیس پروگرامونه د دې خبرونه په پاتې شیبو کې خبريږي. اساسي او بشري حقوقونه د غرض ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشر حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د امبودسمن څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، بشر اغلاس
ډیره زیاته مننه. زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د محلات سلبي ازادي یا د زندانونو په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ځایونه دي او څه ته ویل کیږي؟
د زندانونو او یا د ازادي د سلبي د قید محل ځایونو په اړه باید وایم چې د افغانستان د محبسو او توقیفانو د قانون په اساس باندې زندانونه یا د ازادۍ د قید ځایونه په دوه ډوله تقسیم شوي دي. اول توقیفخانه او دوهم هم محبس. توقیفخانه کوم ځای ته ویل کیږي او محبس کوم ځای ته ویل کیږي؟ اسرنګ ځایونه دي. باید وایي چې د دې قانون په اساس باندې توقیفخانه هر هغه ځای چې هلته متهمین د محکمې ته منتظر وي یا هلته متهمین د محکمې منتظر ساتل کیږي هغه ځای ته توقیفخانه ویل کیږي. او محبس هر هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته متهمین د محکمې د حکم لباد ساتل کیږي. یعنی هغه کسان په محبس کې ساتل کیږي چې د محکمې حکم د هغه پاړه نهایي شوی وي، او په توقیفخانه کې هغه کسان ساتل کیږي چې د محکمې حکم تر اوسه د هغه پاړه باندې نهایي شوی نه وي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د زندانیانو د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی؟
باید وایو سرنګ چې موږ ټول پوهیږو چې د افرادو د بشري او اساسي حقوقو ساتل او له هغوی څخه حمایت کول د دولت له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. نو ځکه باید وایو چې قوانین رالو او بعضي اساسي حقوقونه د مزنونین لپاره یا د متهمینو لپاره یا د محبوسینو لپاره، په دې سبب چې هغه هم انسانان دي، او کله چې هغه د کوم جرم مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ د هغوی ټول انساني او طبي حقوقونه له هغوی نه واخلو. همدا چې موږ د هغوی عزت دي سلبو، د هغوی ته یو رقم جزا بلل کیږي. نو دا په دې معنی نه کې چې موږ له هغوی نه د هغوی ټول حقونه واخلو، ځکه حقوق دانان راغلو او یو سل حقونه محبوسینو او مزنونینو ته وځ کړل چې هغه هم په ملي قوانینو کې او هم په نړیوال قوانینو کې له ځانه حمایتونه لري. دا حقونه کوم حقونه بلل کیږي؟ دا حقونه وایي چې کله چې یو نفر د یو جرم مرتکب کیږي نو هغه له ځانه بعضي حقونه لري. مثلا کله چې هغه له پولیسو لخوا نیول کیږي، باید پولیس هغه ته د اساسي حقونو وروښيي چې هغه کله چې نیول شوی دا اولین اساسي حق چې یو مجرم لري کله چې د پولیسو لخوا نیول کیږي هغه د اتهام تفهیمول دي. یعنی کله چې یو نفر نیول کیږي باید وغوته وخدل چې هغه په کوم اساس باندې د کوم جرم په اساس باندې هغه نیول شوی دي، تر څو هغه وکوي سي چې لزانه د وی مناسب او موثر دفاع جوړولو کې تلاش وکړي. او دوهم دا چې کله چې یو نفر نیول کیږي باید هغه د مدافع وکیل د نیولو حق لري. کله چېرته د هغه حکومت یا هغه دولت په قلمرو کې چې دی نیول کیږي، کدی د هغه په ژبه باندې پوه نشي، دی حق لري چې هغه ته ترجمان ونیول سي. او دغه هغه اساسي حقونه دي چې کله چې دی نه نیول کیږي د پولیسو لخوا باید ته وپوهول شي. او بیا کله چې په دوه باندې جرم ثابت شو او پولیسو وکولی شي چې د ده په خلاف باندې ثبوت جمع وري کړي او د سرنوالي ته معرفي کړي، بیا هلته هم بعضې اساسي حقونه لري چې باید سرنوالي هغه حقونه ورته مراعات کړي. اول حق دا ده چې د په خپل سر گرفتاری څخه ممنوعیت، یعنی موږ نسو کولای چې هیڅوک په خپل سر باندې ونیسو تر څو د محکمې او یا هم د سرانولي حکم موجود نه لري او یا هم مشهود جرم نه وي، چې هغه هم له قانون کې له خپل ځان خپل خاص شرایط لري، تر څو چې هغه شرایط نه وي وضع سوي موږ نسو کولای چې څوک په خپل سر باندې ونیسو. او دوهم دا د شکنجې نه ممنوعیت، یعنی دا د افرادو یو اساسي حق ده، کله چې دوی نیول کېږي باید په قانوني توګه د دې جرم ثابت شي او د هغه په خلاف باندې اسناد راټول شي. یعنی موږ نسو کولای چې له شکنجې نه یا توهین او تحقیر په اساس باندې وکوي چې یو نفر مجبور کړو چې تر څو د خپل جرم یا هغه جرم چې کړی ده او یا هم کینه ده کړی د هغه په خلاف باندې د خپل ځان په خلاف باندې اقرار وکړي. او دوهم دا چې باید کله چې موږ یو نفر نیسو د هغه کورنۍ ته او دوستانو ته اطلاع ورکول شي چې دغه نفر په دغه محل کې زنداني ده، چې دغه قضایي متاسفانه موږ ډېر زیات لرو، خصوصا په ملي امنیت کې موږ دا ډېر اساسي مشکل ده. زمونږ کله چې دوی یو نفر گرفتاروي دوی هغو ته نه د هغو د اتهام تفهیم کوي، یعنی نه ورته وایي چې په کوم اساس باندې په کوم جرم باندې موږ ته نیولی. او بل دا چې دغه نفر بیایي او تر څو میاشتو پورې اصلا د هغو نه کوم درک نه وي چې دا نفر کوم ځای کې ده یا په کوم نهاد کې ده یا په کوم محبس یا په کوم توقف خانه کې ده، اصلا د هغه کورنۍ یا د هغه دوستان او هیڅوک نه خبر نه وي. نو دغه هغه اساسي حق ندی چې باید د متهمین او مظنونینو د گرفتاری په وخت کې په نظر کې ونیول.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینز چپا.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. افغانستان په زندانونو کې کوم کسان چې بنديان دي، آیا له هغو حقوقو څخه چې تاسو یادونه وکړه په نړیوالو او په ملي قوانینو کې چور کول سوي دي، له هغو څخه برخمن دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې هغه حقونه چې په ملي او نړیوال قوانینو کې محبوسینو ته یا متهمینو ته یا هم مظنونینو ته په نظر کې نیول سوي دي، باید وایم چې لنی کمرغه بازي یو ګڼ شمېر هغه حقونه رعایت کیږي زموږ د پولیس او اردو او د امنیت لخوا. یعنی نه باید وایو چې دا ټول حقونه نقص کیږي او هیڅ حق دوی نه لري. اکثرا محاکمو کې اکثرا زموږ مظنونی متهمین وکیلان لري، د ترجمان دوی ته فراهم کیږي، او ډیر هغه اساسي حقونه چې موږ مخکې ذکر کړو هغه دوی له هغو نه برخمن دي. اما له بدمرغۍ باید وایم چې بعضي اساسي حقونه اوس هم په افغانستان کې نه رعایت کیږي. زموږ په زندانونو کې اوس هم ډیر زیات مشکلات شته دي، لکه څنګه چې شکنجه یو هغه اساسي مشکل د چې یو ډیر کله چې متهمین یا محبوسین زندان ته راوړل کیږي له هغوی سره په ډېره بد رویه کیږي، هغوی ټکول کیږي، وهل کیږي، هغوی ته توهین کیږي، تحقیر کیږي. او دوم اساسي مشکل یې دا ده چې د هغوی دوسیې په خپل وخت باندې نه بررسي کیږي. یعنی کله چې یو نفر قانوني معیار د یوې دوسیې د بررسي کېدو څلور میاشتې په قانون کې تعین سوی ده چې باید په څلور میاشتې کې د یو نفر دوسیه په مکمله قانوني توګه باندې بررسي شي او خلاصه شي. اما متاسفانه زموږ په دولت کې کله چې یو نفر نیول کیږي تر شپږ میاشتو تر یو کال پورې حتی دوسیې له اولې مرحلې نه تیریږي، حتی دوسیې له سرانولي نه په شپږ میاشتو یا اتو میاشتو کې نه خلاصېږي تر محکمې ته نه راجع کیږي. نو دا بعضې اساسي مشکلات شته. او بل دا مشکل د زندانونو په اړه باید وایم، یا د ازادۍ د قید ځایونو د مشکلاتو په اړه باید وایم، هغه دا دي چې اکثرا زموږ زندانونه یا توقیف خانې یا نظارت خانې په معیاري بنسټ باندې نه دي برابرې. لکه څنګه چې موږ سوش په مخ کې یو نظارت درلودل، د کمیسیون یو نظارتي برنامه درلودله، نظارت خانونو هم نظارت کول، زه به نوم وانه اخلم دغه نظارت خانې، اما دومره د دې نظارت خانې وضعیت خراب و چې د یو انسان اوسېدل په هغه ځای کې اصلا ناممکنه.
د بشری حقوقو خپلواک میسون چې وادانده هم لزندانونو څخه نظارت او څارنه ده. په دې برخه کې تاسو څومره کار کړی دی؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. څنګه چې تاسو هم ویل چې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون یو اساسي دنده د نظارت خانو او یا د زندانونو څخه نظارت ده، موږ باید وایو چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک میسون هر میاشت کې خپل خاص نظارتي پلانونه لري چې دغه په اساس باندې موږ ټولو نظارت خانونو، توقیف خانونو او محبسونو نظارت کوو. اول دا چې موږ له دغو محلاتو د بشري حقوقو سره برابر معیارو باندې حکم شرایط چي دي موږ هغه غونه نظارت کوو، او دوم دا چې موږ ټول هغه قضیه یا هغه مشکلات سیړو چې په غو کې د افرادو یا د مزنونینو یا د متهمینو یا د محبوسینو بشري حقوقونه نقصوي. کله چې موږ کومه قضیه په دې اړه باندې کمیسیون ته راجه کیږي، نو موږ په هغه له هر خزه توګه هغه دوسیه یا هغه قضیه سیړو او هغه مربوطه مراجعو ته راجه کوو. دوم دا چې د افغانستان د بشري حقوقو بر له ولې چې دا نظارتونه کوي، د دوی نظارتو گزارشونه ته یې کوو چې دا گزارشونه موږ هم دولت ته او هم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوو. او دریم اساسي کار چې د افغانستان د بشري حقوقو کوي دا عامه آگاهي ده چې عامه پوهاوی کوو موږ، یعنی د رادیو برنامو له طریقه، تلویزیونی برنامو له طریقه، ورکشاپو له طریقه، سیمینارو له طریقه، کنفرانسو له طریقه موږ کوشش کوو چې د افرادو هغه اساسي حقوقونه چې دي هغه خلکو ته وروپوهایو. لکه څنګه چې موږ بعضی برنامې لرو چې د امبودزمن بخش په خاصه توګه په دې بخش کې کار کوي، د پولیسو سره او له اردو سره او له د امنیت له کارمندان سره موږ ورکشاپونه دوی ته دایره وتو، د هدف تر ورسو چې دوی د افراد محبوسینو او مزنونینو او متهمینو حقوق هغه څنګه چې قانون کې راغلي دی هغه رعایت.
ډیره مننه. غوښتنه مو ساده په دې برخه کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو څه خاص پیشنهادونه لري دولت ته، تر څو دغه پیشنهادونه په نظر نیولو کې هغه د مشکلات تر یو حد پورې کتره سي. اول دا چې موږ غواړو چې باید معیاري په ملي او نړیوال بنسټونو باندې برابر نظارت خانې او توقیف خانې او محبسونه یا زندانونه په افغانستان کې جوړ سي، یا هغه سي محلونه د زندانیانو یا د محبوسینو د ساتلو لپاره جوړ سي چې په هغه ته د انساني کرامت د ساتل کېدو زمينه برابروي. دوهم دا چې کله چې معمولا موږ چې نظارتونه کوو په نظارتونو کې په خصوصا محبسو کې موږ ګورو کله چې یو مور زنداني وي لږ سره دوه درې ماشومان هم وی چې دا په هغه سیمه حالاتو کې د ماشومان اوسېدل د ماشومان وده یو ډیره ناوړه اغیز لري، هم په خپل ماشومان باندې او هم په ټولنه باندې. نو موږ کوشش کوو چې باید جلا کوډکستان او یا جلا داسې ځایونه جوړ شي چې هغه ته دغه ماشومان وساتل شي تر څو له هغه جرمي محیط نه دوی لري ووسی. دریم دا چې موږ وایو چې کله چې موږ وایو مابس یا توقیف خانه د افرادو فقط د جزا ورکولو ځای نه دی، بلکې د غوی د تربیه او اصلاح ځای ګڼل کیږي. نو کله چې دا هلته موږ وایو چې د تربیه او اصلاح ځای ده، نو باید موږ دغسې ستراتیژي وي یا داسې پلانونه منځته راولو چې په هغه کې مزنونین او متهمین واقعا دوباره اصلاح شي. لکه موږ باید هغلته کتابخانې ولرو، موږ باید هغلته صنعتي مراکز ولرو چې تر څو هغه محبوسین هغلته مصروفه وي او خپل کارونه په سمه توګه په سر ته ورسوي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. ستر پښتون شاعر، سیاستوال او توریالی خوشحال خټک لنن څه خاص سلګونه کال په خوا ویلی چې د ستار تړي هزار دی، د دستار سړی پشمار دی. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار د یو ډیر پر اهمیت توپ په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم هم لیکلی دی. په افغانی او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خوینه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو لمخې یو چاته دستار یا پګړی ور پر سر کیږي.
رنا دستورونه
موږ په نننۍ خبرونه کې د لونګۍ پر ارزښت، تاریخ او ډولونو غږیدلیو. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
دا وطن دې د شملو د عظمتونو دلته هر سړې مین پنا موننګ دې.
درنو اوریدونکو، په افغانی ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځانګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړۍ د پښتنو قامی نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
او کامی دخه ګرځولې شوی ده، دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده. او د پښتون زلمی پیجنګلو رښتیا خبره ده چې د شملې او د لونګۍ سره چوي ده. اوس هم چې کله د عمر یو وخت سړی رو رسی نو ځینې خلک کولې لونګۍ ځان له پیدا کوي.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلاناوه، نو په پکړۍ کې ورته د غنمو وږی کېښود او له همدې عمله پکړۍ د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر وایي کله یوې خوا دستار پښتني ارزښت لري، له بلې خوا لونګۍ تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظه دا نبی علیه الصلاة والسلام لونګۍ په سر کړې، خو مخکې نبی علیه الصلاة والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګۍ وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګۍ به په سر کول، او په ټولو ملتونو کې لونګۍ شته خو ډولونه به مختلف وي. ولې ماهیت د لونګۍ مغه یو ماهیت د سر پټول، العمامه ما تعم الراس، په عربي کې عمامت ورته وایي، یعنی هر هغه شی چې سر پټي هغه ته لونګۍ وایي. او دا دستار یا لونګۍ دا په ټولو ملتونو کې یو کلتوري حیثیت لري او ځینو کې مذهبي حیثیت هم لري. هغه تندیسونه او هغه مجسمې چې مخکې له اسلام نه پیدا شوي دي او اوس هم ګورو، په هغه ټولو کې د لونګۍ ثبوت شته. او د اسلام له نظر نه نبی علیه الصلاة والسلام لونګۍ په سر کړې ده، او نبی علیه الصلاة والسلام نه سپینه لونګۍ هم ثابته ده او توره لونګۍ هم، خو سپینه ډېر زیاته ده. او روحانیون لپاره معمولا مستحب ده چې هغه سپینه لونګۍ، ځکه دا سپینه یو رواني لحاظ نه هم یو تاثیر لري.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي.
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هماغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه مومساتی. نو موږ عموما په هغه مراسمو کې چې چا کړنې ارزیابي کوو یا د چا کړنې ستایو، هغه ته لونګۍ یا دستار سره.
دی وایي چې د ټولنې ځانګړي طبقې خلک ځانګړي دستارونه تړي.
پودونو کې بیا زیاتره ځینې نور لونګۍ د بلکه یو قسم وګدې زیړ لونګۍ دي چې زیاتره هندوان کوم پړې چې سره تاوي هغه دستار بیا نسوي، لای هغه لونګۍ نسوي، لای هندوان چې تاوي بیا منځ کې ګول ور کوي، هغه دوه شملې درودون کې دوه شملو ته موږ تاسو پګړې نسوي، لای دستار نسوي ورته، لای هندوان چې سره وي. افغانان چې کوم لونګۍ سره وي، بل خصوص په تور رنگ کې یا سپین رنگ کې یا هر رنگ کې چې وي، زیاتره مولوی صاحبان پر سپین پاج ته تړي. د ټول ته لونګۍ ویلای شو، خو هر هغه چاته چې لکه د واده مراسمو کې په نور پټولونو په ځین نور ځایونو کې په رنګارنګ رنګونو سره پیدا کیږي، هغه ته موږ تاسو بیا دستار نسو ویلای. دستار یوازې د پښتونولۍ سمبول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او زموږ د ویاړ شمله ده.
ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې لونګۍ د مشرۍ تحفې، خوښي، ویاړ او په یو شمېر نورو مراسمو کې مشرانو ته ورکول کیږي، او دا چاره په پښتنو کې ځانګړی رواج لري. د کندهار اوسیدونکو 50 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي.
دا لونګی چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نه رنګ کې دي او زرینی دي، ډیزاین والا دي. دا شار خلق چیزی دا ودو تا چی تری دا نازک زرین ولری لدزین ولی ساده دزین ولی دا خلقی تری او دا اطراف خلق چیزی اغا ساده لنگی تری او دا چنکی پاخه خلق جی اغا دا تور نریدی که لنگی تری زبانانیم تری خان پلبدار جی اغا زبانانیم تری سپنجریم تری او پاجونه چیزی اغا دا علیمان تری لدا اطراف خلق تری کله مثال خبر علمان و ارغندا و داشا
دده پا خبره چی پا افغانستان که لشپگو مترو نیولی تر اتلسو مترو پوری لنگی تړل کیگی او دو لنگی پا تړلو که حرسیم زنگره رواج لری دا چی پا کندهار که لنگی چه دول تړل کیگی دا کندهار لعوسی دون که میرویس لودین سخی آورو
دو لنگی دولو نه نورکم رکم جی خصوصا زمور دا کندهار خلگی اغا سردزو انتردیش دا چرخولی دا دا غواج سر راولی او هغه بولدک د خوا خلق دا هغه بیا د ځین د لونګي مولونه چې دا پر تنجی راځي او دا پر د خوا خلق چې بیا هغه بیا د سمانه څوک ګول تړي څوک د دایرات خوا خلق هغه بیا ګردی لنګوټي تړي د مزار د خوا دا نو دا داسې د خلکو ډیزاینونه مختلف شي او دا یلمن د خوا خلق د لونګي چارخول د ځین چې دی دا پچټ کې ورکی دا چې دا غوړ شاتي ورکی خصوصا زمرد کندهار د خلکو ډیزاین چې دی هغه د غوړه سره ورکی اغه په خوانی خلکو پر شام کې جوړېدلی وای د بوګلا کندهاري ډیزاین لنګي اترل دی
دی وای چې په ننګرهار کې د دروزو لخلی څخه لنګي تړل کیږي قومي مشران یې شامله پرېګدي او عام خلک بیا شاملان نه پرېګدي کوچیان هم ځانګړي لنګي په سروي او د کوچیانو لنګي خورا لرغونی او مشهوري هم دي د کوچیانو لیوه ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي د اوریدو بلنه یې درکوو
څو دغه لنګي لري څو رقمه
لنګي خو خدای خبره یې زشت په میاس کې لنګي ونه خلم دغه میاس کې به پړګای یا لنګي نو هغه د شي نه خلم 15000 شپږ در افغاني په ونه کې مغه درمم نه
نمونه را تخصای سي
نمونه اختصاصم یو دغه مثال ورکمنې هندي لنګي تر په پکول کې بیا باج واکې چرالي پکول پرمایشه جوړو نو دا شای زو استعمالم دا وجری پړګی نه دي نام
ام دا اوس به کور کې څو دانې لونګۍ ولري
یار تقریبا درو خو نسمې لا یو شل دانې خوبي
شل دانې لونګۍ بیا څنګه دا چې مينځي خرابېږي نه
بیا دې دوبې د ورلو دوبې د جوړ کې ده
بیا دې لونګۍ تړل څنګه درته سختي کا
نه ډیر اسان یم خو دا رواج او رسم دغه موږ بدې لا دون نه دی باندې شرمې کو باجه وخت کې چې ما په کول بزرګړې یا مې تاسو هزار نه یا لونګۍ نه چې باجه وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدره د کاري ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده
لونګۍ سره معمولا څرخم کالی تاغوندی آیا امرنګ دی لونګی دی کنه
نه نه کالی چې کوم را برابر سوده کا کوم خوان راګل مغو سره مونږ مثال باجه ورکې واسکټ یو رنگ خوخه سي د دې یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر تر بیخه یو کی مونږه غا حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم مغه غوندو کوم رنگ خوخ سي جامع مغه رنگ کوم خوخ سي مثال دا رنگ پر کوم مغه نه لرو
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي د خېخې مسله سي البته د خوخه بیا لونګی ورکې تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ هم داسته بازی وخت کې چې اوس باندې مثال خپلوانو چا لګه بیا چې سپینګره ملک مسیر یا سوګور سي هغه ته بیا موږ د درونګي شور کې دا ډېر په ترنده هغه بولو دغه پلانګي د لونګي وخت
د خغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپوري ملانډې وهي اوریدونکو لڅو کلونو را پدې خوا په افغانستان او لری پښتونخوا کې د لونګۍ ځانګړي ورځ لمانځل کیږي شاعر او لیکوال رحمت شاه سائلی په اړه وایي
په حالات بدل شو خدا دې چې دا کار چې چا هم کړی دی چرته هم کړی دی دا د پګړې په نوم باندې یا د کولی لونګۍ په نوم باندې دا ورځ مانځلو یا د هفتې مانځلو دا کوشش دا ډیر زیات سمام خیال شي ما تخخ کاری او باید چې زمنګ سره قومي نخې نخانی دي داغه د پاره په خصوصیت سره په پښتنو کې دا یو ښه په کار دي چې داغه د پاره سره سره ورځې مقرر کی او دا خلک اتور مشهور کی چې زلمی ځوانان هم دا کولی لونګې په سر کی
شملوی چپ نر باندې ویلکا شمل هغل ته شملوی چپ نر باندې ویلکا اوس په
هر کدو چگیگی اس پہ ہر جڑا پوری گی اس پہ ہر کدو چگیگی اس پہ ہر جڑا پوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط
درنو آوری دن کو که هم په پښتني ټولنه کې د لونګۍ یا پګړۍ غورځېدل ځانګړې پور لري او یو شمیر قومونو پرې دښمنۍ کړي، خو د دا ډول باورونو او دودونو پالل بدې پایلې لري. د مثبتو فلکلوریکو ارزښتونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com